کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوک کارت. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت د تراګري او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینه تهران په شمال لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا د مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده؟ د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې؟ او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را به شو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي. کومه یې ډیر خطرناکه ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وئ. محترم مرشد، اساسا موږ د زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د 15 حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده. دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان دیگر کې پنسوب پیدا کیږي، د انسان دیگر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان دیگر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د هر انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس اے، او ورسره د هپاتایتس دي، او حتی د هپاتایتس ای دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بي او سي دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي سربېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 10% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 10% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیون نفوس لري دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سي باندې هر کال د 3-4 میلیون پورې نوي خلک مصاب کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سي مزمن هپاتایتس سي باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواوشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوا عمده لاملونه د سیاتیانی د عامل روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل، چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي، دا به په هپاتایتس بي باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله،
همداسې هپاتایتس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هپاتایتس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او رزم کې ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې هیله چې ټول روغ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې خصوص په ساتنه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي اکثره هپاتایټس سي او بي دي، او د نور هپاتایټس سي دي هغه بیا کم دي. نو د دې موږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته موږ ته راځي، تر څو هغه لپاره موږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ موږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نشته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجه لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته وایروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یو د ډبلیو شو وبسته کې ستنه خو دلته سره د یوازې د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سي آر او د میکروب باندې یو پیژندل شي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دا وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دا یو پیژندل شي. موږ سره دغه خدمات وړاندې کوو خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه د غو د فارا تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روتانه یو سازمانم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرزي زیاته ده او دغه مرزي تر ورځې بعد جتي دي، ځکه چې خلک دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دا هم مشکلات مونږ کې شته. نو دلته خلاص دې پروګرام ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عام خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومي طریقه او څنګه انتقالېږي، کوم کسان نه کومي سره انتقالېږي، څه وخت انتقالېږي. د دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته خو پلان کې لري چې پاینده کې څه برنامه ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي، حتمان پښتنه لري. تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنه سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب زینې پښتنه تاسو ته راجیوي او زینې پښتنه هم خغلی امین دلته. بلې اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
اجر اجازه ته مننه کوم. شغال نور سه محترم تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کې درمن اوریدونکو ته علم چې رک روخ خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مې د لمن دولت واشیر ورسوله ته
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پورې اوریدلې وي. څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجر اجازه ته مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسره هم نه پوي، ځکه چې زه خپل هم د غنومان مې اوریدل دا نور وست کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ، ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا چې د ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې، او دا چې د ساري دا یعنی د یو کس خپل کس تللای شي که انکام نه لري. نو هم دا د
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای. بلې ازاد
السلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کې ملغمان.
بلې همدر صاحب مهرباني پختنه لري. مهرباني
پختنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه سې دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سې په غاول قدم کې له دوانه بغیر سړې پریس ل چې نه وکی. او دویمه پختنه می داد کنه سې دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غړي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د میدغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
من نه کور ودان پختنه مو یاداشت ولا بل اوریدونکو دې مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. څوک علیکم زمو تماس نه ولای
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران نه پړی کیم.
زبل صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکې مهرباني چې پوښتنه لري
ډاکټر صاحب محترمه کله سی زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي وو څو میاشتې بستر وو نو هلته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا هغه بدن سونه خېټې ډېرې زیاتې پرسېدلې وي نو پوښتنه دا راته پیدا کیږي آیا هلته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خېټې پرسېدلې وي او ډېر زیات وژو کی مریض زیات مریضان تل دو او بل د واکسین ایا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید څومره شد او څومره لاسرولنې لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې ایا قیمت یې ارزان ده که ګران د وس کارده کنه مننه
کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه لپ دی باندې به هم ډیره خبري وکړو واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان په لیګ ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي ډاکټر صاحب ته تاسو ته درځو پښتنه د هلمن موحتمن یادش کړی چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومان کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ساری خو تاسو مخکې رڼا په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم نویسه ده چې مستقیم د اوریدونکو پښتنو ته لاړ شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر د تبان دي خبري وکړه په هر حال نو راځو او د دې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب هم دغه چې د پخت دغه اوریدونکو له پختنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څرخم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مهرباني
دا ضرور چې د هلمند واشیر نه تماس کړي او دا پختنې اوپر چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقالي دین چې دا یو انسان نه بل تک نه هو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کیږي د امدی ورور د پښتنو دوم جز دا چې دا ناروغي ده ماشومانو کې وی او کنه او یو بل نور هم رسته دا پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه ده چې موږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا کوم لارو د یو انسان ته بل د یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي تر څو که اوسه ولې شي په انده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لپاره انتقالي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په لحاظ د انتقال په واسطه دا انتقالي دي نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو تلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شو غذایی مواد او وګو چې کله یو بل انسان خو یو دغه وایرس منتن شي وی هم انتقال کړي د خلی د انسان د لاړو د سکلو د وګو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغي او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي په همدې ډول باندې د لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوال استریم شیکو چې دا غالي سره ورکو دا غالي ورکولونه د مچ د اخستونه د توفي پرنجي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالي دي لیکن خطر نشته د هپاتایتس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لار نه انتقالي دي د نور تلور ډولونه نه انتقالي دي ان په مجموع کې زمونږ استادو او تاسو مخې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ الصحې او یا د ټولنیز حفظ الصحې په د مراد په خاطر باندې موږ تاسو راوځو یا غواړو چې وایو کو نو هغه د ننګونی سره مخ کیږي خلک په زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کور کې زمونږ ملګري زمونږ د دغه عادت په مقابل کې بیا خبرګون خي او یو قسم داسي وایي چې ویا تاسو پرمونځان برګنه تاسو دا اما دا به ومنو چې هغه څه چې موږ په واسه د نه حیث یو انسان هغه دا چې موږ خپل فردي خدمت څخه مراعات کوو هغه دا چې موږ ټولنیز خدمت څخه مراعات کوو دا باید موږ وکړو تر څو کولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغي د سرایت د یو انسان خبر انسان ته د سرایت
بننه ډاکټر صاحب نور پښتون باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له خاغلی امیندل څخه به وورو چې د دې عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی البته د وایروسي تشخیص مرکز مسول دی د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړی او د هپټایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي عامه پوهاوی ورکړي کنه امیندل صاحب
بله لکه څنګه تاسو وویل چې په دې اړه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې چې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټانو کې انتقال مثلا د خبره د ډاکټر یاد لري نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه مودې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دا یو څنګه کې یو ځوان کې دا کنه وایرس عموما هغه یو جګر چې دا یو پټه هغه په سلګري او حجرات په سلګري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په وټانو کې په ورو کې د ټول کې ورکړل کېږي د ما څخه کې دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دا کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ویډیو لیدار مونږ دا برنامه کړی دی ا همداشن مونږ هم په خوانځي کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو ته د نوې رسونو د هپټایټس وې رسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده په اړه مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم د کومه چې ما د وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خاله او تشخیص مرکز کابل کې او یو بیا یو څو شفافي شپونو کلیر کوم او شکر الحمدلله د ورته نړیوال تنظیم غري کومره پاکستان څلور شولېتو کې دا پی سی آر څنګه پالیسی دي چې اوس عمل د کووډ 19 کې شار په دې راکې دي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوی وړاندې د کووډ 19 د پرسن کې یې او موږ نورم وایرزي ناروغې چې دا ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولري تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت تلاشي دوی په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي
bale کوربدان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپټایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوري صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار دا هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د څه کوم وایو په ساده شوه باندې د لپاره راځي خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره دا غوړه لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په زیات په پرځای د دې باندې کوم وایي چې هغه د دې پروتینې د ځاګانې کمې خوري د دې شحنیات کمې خوري دا مو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپټایټس اخته وي د هغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد د پښتو دویم جز چې دم او دوا او د پیاز د مول د تبعات د علم له نظره دا د هپټایټس په کنټرول کې د هپټایټس په تداوي کې او یا د هپټایټس په وقایع کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپټایټس نوي او د تریخي یا د صفرا د کچوري د زینو مشکلاتو له امله را پیدا شوی دی. مثلا د صفرا د کچوري د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې صفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی دی. یو څو فیز ورته دند کړي یو څو ورځې وروسته دا بندش ته دی خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي دا د هپاتایتس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه زه د انټانیش خاني ته پروسه کړم د ټول جوړی ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړی ناروغانو خېټه د پلاسیډمي وی چې د دې علت څه ده او دا به تقریبا نه جوړېدونکي خلکو نو ریسه د تاسو د یاد وی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایتس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا خپل حجرات په لومړی مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کامل خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي، خو هر کله چې د هپاتایتس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایتس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هپاتایتس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغه کې د هپاتایتس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغه د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوی یا زیږیدلې دي هغوی او د نارمل واکسینې روتین اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغوی حتما د هپاتایتس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 60 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 50 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هپاتایتس بي واکسین شته. دې دي ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین درې دوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایتس بي لپاره دی. د هپاتایتس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.